پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 1429 لمریز کال د جدي مرغوی میاشتې 11 او د 2013 میلادي کال لومړۍ ورځ ده. زما فریبه ظاهر نه کې هیلې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو شمېر سرچینې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار ادامه غیر قانوني بولي او وایي چې ډېر ژر به انجینیر داود د بلخ د نوي والي په توګه کار پیل کړي. نور راپورونه هم لرو. لومړی بله اجمل ان څخه تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې تذکرو ویش په راتلونکې اونۍ پیل شي. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي ونه وړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړ او د ناانډولۍ، نېشنلیزم، له نورو د کرکې او بالقوه اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه وکړه. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې تذکرو ویش په راتلونکې اونۍ پیل شي. د اداره وایي لومړی برېښنایي تذکره به د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ته ورکړل شي. د برېښنایي تذکرو د ادارې ویان روح الله احمد زین ازادي راډیو ته وویل ښاغلی جمهور رئیس د دې تذکرو فورمې ډکې کړې او پرون یې د تذکرو د ویش ادارې ته وسپارلې. ښاغلی احمد زی وویل په روانه اونۍ کې د برېښنایي تذکرو ویش د جمهور رئیس او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتلونکې اونۍ ته پاتې شو. ښاغلی احمد زی وویل د دغه تذکرو ویش به په لومړي سر کې له کابل چې د دې کار لپاره په 50 زونونو ویشل شوی پایل شي. د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. 250 تل کلي اردو په خپل هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړه ویلي دغه پوځي عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي. په دې موده کې د درې نورو وسلوالو د ټپکېدو د یوې اندازه وسلو او مهماتو د نیول کېدو او له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی. دا ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون څلورمه ورځ وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون
دیوای خلک د خپل انتقاد په بیان او د اعتراض کې کامل آزاد دي خو په عین حال کې باید پام وکړو چې د انتقاد او اعتراض باندې مداسي وي چې پایلې د هواد د شرایطو د خکېدو سبب شي. هو خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړي چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهره چیانو ته د خبرداري په ورکولو، د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مقتل کولو سره د دغو ناکراریو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې مظاهره چیانو خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لارو او کوڅو کې د مظاهره چیانو پر حقونو تیری کوي. ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د ترهګرۍ اوله درجه ملاتړی حکومت چې هره شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی چې سوله ییز مظاهره چیان ونه کړی شي ارتباطات ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړی او د ناانډولۍ، نېشنلیزم، له نورو د کرکې او د بالقوه اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. انټونی ګوتیرس پرون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې وویل
I'm not issuing an appeal. I'm issuing an alert. A red alert.
دوی زه دلته کوم درخواست نه کوم بلکې زه نړۍ ته جدي خبرداري ورکوم. مونږ کولای شو شخړې حل کړو، پر کرکې غلبه حاصل کړو او د ګډو ارزښتونو دفاع وکړو. خو دا هر څه په هغه صورت کې ممکن دي چې یو موټی شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل کال مخکې چې دا وظیفه واخیسته د 2010 کال لپاره یې د سولې غوښتنه کړې وه. خو د ده په وینا له بده مرغه چې د نړۍ په اساسي لارو کې په شا لاړه. دا شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړي چې د اټومي وسلو د امریکا اصلي خاورې ټولې برخې وولي. کیم جنګ اون نن د نوي میلادي کال په مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې ویل د اټومي وسلو تڼۍ د پرمیز پرته ده. د وایي زموږ د نوو اټومي وسلو په محدوده کې ټول متحده ایالاتونه راځي او اټومي تڼۍ زما پر میز پرته ده. دا حقیقت دی، نه خبرداري. د شمالي کوریا رهبر ویل هیواد د اټومي ځواک کېدو لپاره پروسه بشپړه کړې ده او موږ باید په ډله ییز ډول اټومي سروکي او بالستیک مزایل تولید کړو او د هغو پراختیا چټکه کړو. کیم جنګ اون ویل دغه ډول وسلې به په هغه صورت کې وکاروي چې هیواد ته کوم خطر پیښ شي. پر شمالي کوریا د دغه هیواد د اټومي او بالستیک مزایلو د پروګرامونو له کبله په وروستیو کې بندیزونه لګول شوي. او فلسطینی چارواکی وایي د واشنگټن لپاره خپل استازی د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر راتلونکو اړیکو د مشورو لپاره یې ورغوښتې. دا پرونی اقدام په داسې حال کې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. د فلسطین یو چارواکي د دغه هیواد خبري اژانس وفات وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي د امریکا لپاره خپل استازی حسام زملوت د سلا مشورو لپاره ورغوښتې. مالکي ویلي دغه بحثونه په دې اړه وي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د راتلونکو اړیکو په باب هغه پرېکړې مشخصې کړي چې د فلسطین رهبري ورته اړتیا لري. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د واشنگټن لپاره به یې استازی تر دغو بحثونو وروسته بیرته خپل عادي کار ته ستون شي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ وروستی اعلان چې لانجمن ښار بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، فلسطین په غوسه کړې او په سیمه کې ناکرارۍ زیاتې کړې دي. په دغو ناکرارۍ کې دیارلس فلسطینیان مړه شوي چې اکثریت له اسرائیلي پولیسو سره په شخړو کې ووژل شول.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلی سي پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. افغان حکومت د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي. د بلخ نوی والي انجینیر محمد داوود وایي چې دی به د خپل کار له پیل سره د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ راپورته سوې لانجې ژر هواري کړي.
استاد محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی هستند. در موارد حزبی و تنظیمی با عوامشون سرکشی نمیکنیم، اما در مسائل حکومتی باشون مشوره می داشته باشیم.
بلخوا د افغانستان ولسی جرګه هم د شغلی نور لخوا د چارو دوام له قانون سره په ټکر کې بولي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ززی وطن دوست
د قانون حکم خو هم داده چې دی باید نور والی نه وي او خوانه والی استاد اتاک په ولایت کې هر نوع اجرات کوي هغه خلاف د قانون دی.
د نور راپورونو ترڅنګ به د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم واوري. د خبرونو مو تر یوې بجې د ملتیا مو وکړي. د افغان حکومت یو شمیر سرچینې د بلخ د والي په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي او وایي چې ډېر ژر به انجینیر داوود د بلخ د نوي والي په توګه په کار پیل وکړي. دا سرچینې همدارز وایي چې د بلخ د والي په توګه له استعفا کولو وروسته د شغلی نور اجرات د قانون خلاف عمل دی. په همدې حال کې د بلخ نوی والی که څه هم وایي چې په ګوندي مسایلو کې د عطا محمد نور له عوامرو سرغړونه نه کوي، خو په ټینګار سره وایي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ رامنځته سوې لانجه به ژر حل سي او دی به د بلخ د نوی والی په توګه په خپله دنده پیل وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
له هغې وروسته چې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د استعفا د ارګ لولوري ومنل شو، خاغله نور د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یو شمیر رسنیو په موجودیت کې د ولایت کاری دفتر ته ولاړ. خو د حکومت ای وی باوري سرچینی ازادي رډو ته وویل لدی وروسته د تا محمد نور فعالیتونه اجرات غیر قانوني دي. لګ تر لګه دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي میات چې د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل حتی محمد نور مصطفی والی دی او ډیر ژر به انجینر داوود د بلخ د نوی والی په توګه په کار پیل وکړي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره ټاکل شوی نوی والی انجینر محمد داوود چې د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل د جمعیت او حکومت ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د حل کېدو په حال کې دي. خغل داوود وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د ګمارل کېدو په پریکړه کې جدي دي.
د
وای د مرکزی حکومت پریکړه ډیره قاطع ده. په ځنګړي ډول په دې برخه کې د ولسمشر او اجرایی رئیس پریکړه استاد عطا محمد د جمعیت ګوند اجرایی رئیس دی چې زه په ګوندی او تنظیمي مسایلو کې له عوامرو سره غړونه نه کوم، خو په حکومتي مسایلو کې به ور سره مشوره کوم. د دې له تجربه استفاده کوم او د سیمه ایز حکومت اړیکې ان شاء الله له مرکزی حکومت سره پیاوړي کوم. که څه هم د جمعیت ګوند د عطا محمد نور استفاد د نمنلو وړ بولی، خو له دې وړاندې د حکومت اجرایی رئیس ویلي د او د جمعیت ګوند مشرانو د دې استعفا په اړه موافقه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکي اداري هم یو وړاندې ویلي چې عطا محمد نور د بلخ له ولایت استعفا کړي او د نوي والی انجنیر داوود معرفي کېدل حتمی دي. عطا محمد نور د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل کاري دفتر ته لاړ او اعلان یې وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ موافقه پورې به د بلخ د رسمي والی په توګه دنده پر مخ یوسي. ښاغلي نور ویلي چې که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه کوم موافقه ته ونه رسیږي د ملي والی د حکومت تر وروستۍ به د بلخ د والی په توګه پر خپل دنده پاتې شي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي د بلخ د والی په توګه داتا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې جوړوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال سبحان مصباح په دې اړه وایي
د وای
د قانون لمخې د بلخ د والی په توګه داتا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې لري. په دې خاطر چې په دې اړه د رئیس جمهور صلاحیت ښکاره دی، د دوی ستونزه سیاسي ستونزه ده او دا په جمهور رئیس پورې اړه لري چې دا سیاسي ستونزه څنګه له منځه وړي. خو د جمعیت اسلامي ګوند په دې باور لري چې د ملي والی حکومت د سیاسي توافقنامې په اساس رامنځته شوی او هیڅوک د بلخ له ولایت داتا محمد نور د لری کولو صلاحیت نه لري. خو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي چې جمهور رئیس د حکومتي مامورینو د عزل، مقررولو او د استعفا د منلو صلاحیت لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم اکرام الله اکرام. دوستانو، د افغان حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ مو د دغه مقام پر سر د کار د دوام د لانجې په اړه واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی یو غړی وایي چې د قانون له مخې عطا محمد نور د بلخ والی نه دی او باید د ولایت څوکۍ نوي والی ته پرېږدي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر دادی وطن دوست سرزموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې رامنځته شوي جنجال په اړه قانون څه حکم کوي.
د قانون حکم خو همدا ده چې دی باید نور والی نه وي او د کومه ورځ نه چې داوود مقرر شوی ده د رئیس جمهور د حکم یا د فرمان مطابق مقرر شوی. قانون دا وایي چې هغې ورځ نه وروسته پخوانی والی استاد اتاکه په ولایت کې هر نوع اجراءات کوي، که هغه کتبي اجراءات دي او یا نور اجراءات دي، ټول خلاف دی قانون دی او د قانون سره ټکر لري.
اوس چې جنجال رامنځته شوی دی، ستونزه موجوده ده، عطا محمد نور نه غواړي له ولایت لري شي، افغان حکومت هم نوی والی د بلخ ولایت لپاره معرفي کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ انجینر داوود، بلاخره ستاسو په نظر باندې دا لانجه بلاخره کوم حد ته ځي او څه به وشي؟
ما په تحلیل بلاخره د بلخ پخوانی والی استاد عطا به د بلخ ولایت نه لکه څنګه چې لری شوی ده دا ولایت به پریږدي او څه چې د رئیس جمهور حکم ده هر څوک چې والی ټاکلی ده یا انجینر داوود او یا کوم بل کس که ټاکي هغه د رئیس جمهور صلاحیت ته قانون مطابق هغه به ځي خپلې دندې ته بدامه ورکوي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي چې وایي زه یې نه منم او سرکشي کوي د قوانینو نه، زه فکر نه کوم دا کومه نتیجه ورکړي. او حکومت باندې ټینګار همدا ده چې اوس یې کومه فیصله چې کړې ده د قانون مطابق فیصله کړې ده، اوس باید خپلې فیصلې باندې ودرېږي او دغه کار چې ده دا حتما باید ترسره شي. دا کار دې وره کولی شو دا معنی چې نور په افغانستان کې هر بل والی هم کولی شي چې کله د دندې موضوع شي چې دندې نه باید لرې شي، هر بل والی کولی شي په خپل مربوطه ولایت کې همدغسې آشوبګري وکړي، همدغسې خلک راټول کړي، همدغسې ملي ځواکونه چې ورسره دي امنیتي ځواکونه هغوی آشوبګری ته تشویق کړي چې هغوی هم آشوبګری خبرې وکړي.
ځاځي صاحب، خو جمعیت اسلامي وایي چې د ملي والی حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی او د بلخ والی ته هم دغه څوکۍ د هماغه سیاسي هوکړې له مخې ورکړل شوی ده او تر 15 کلونو پورې چې دا حکومت دوام لري څوک حق نه لري. دغه مسله به څنګه کېدلی شي؟
ګوره، دا موضوع خو تاسو که هغه تفاهم نامه وګوره، په تفاهم نامه کې نه د بلخ نوم راغلی ده، دوی چې خپل منځ کې توافق سره کړی د دواړو جانبو په توافق نامه د راغلي، که توافق نامه کې دا راغلي چې استاد عطا به د بلخ والی پاتې کیږي او بلخ به تنها د استاد عطا وي او تر څو چې دی د حکومت دی بلته والی مطلق موږ به ورسره ومنو. لیکن توافق نامه وګوره، په توافق نامه کې نه د بلخ نوم شته، نه د عطا نوم شته ده او نه د جمعیت نوم پکې شته ده، د درې واړو نوم نشته په هغې کې. هغې کې فقط د ده او د ډاکټر عبدالله دوه مخکښ ټیمونه وو او سره خپل مند کې توافق وکړو چې یو ملي وحدت حکومت به جوړو. ملي وحدت حکومت په دا معنا نه ده چې بیا استاد عطا باید شل کاله دیرش کاله نورم والی پاتې شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه ځاځي صاحب، چې اوس حل لار ستاسې په نظر باندې څه ده؟ کومه حل لار وړاندیز کوئ تاسو؟
حل لار همدا ده چې ولسمشر دې په خپلې پرېکړې باندې ښه په قوي هوډ باندې ودرېږي، او هر بل څوک چې معرفي کړی ده د والی په نوم باندې هغه خپلې دندې ته ولېږي او خپله دنده ترسره کړي، او جمعیت اسلامي او یا خپل استاد عطا د اصل د ډیموکراسي مراعات کړي، راودیزی دی ولایت نه لار دی شیخ بل اپوزیشن تا او یا کوم بل وظیفه کوي، نو وظیفه دی پری دی هم دغه حل لار ده، بل حل لار نه دی.
د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وطن دوستو،
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنی څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلې سي. اوس په هل مرزي احمد سید خ اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې 2018 میلادي کال د افغان حکومت لپاره له اقتصادي اړخه له لاسته راوړنو ډک کال وو. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم چې د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل، په 2018 میلادي کال کې د هیواد د عوایدو کچه لوړه وه او هم په بیلابیلو مالي سرچینو کې اصلاحات رامنځته شول. ښاغلی عبدالرحیم ځای وایي چې په یاد میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ وو او هم اقتصادي وده 2.6% وه. د نوموړي په خبره د روان لمریز د قوس تر دیر سمینیټي 2.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول کړي، چې د تیر کال په پرتله 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د کندوز شیرخان بندر نن د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ بیرته پرانیستل شو. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته ویل، دغه بندر له 14 ورځني بند وروسته نن د مسافرو پر مخ خلاص کړی شو او اوس پکې کاروبار په عادي ډول دوام لري. ښاغلی وحدت وایي چې د دې بندر تړل کېدو د سوداګرو پر کاروبار منفي اغېز درلود، چې له امله زیات شمېر سوداګرو ته مالي زیانونه واوښتل. نوموړی وایي دغه بندر د قاچاق کوونکو لخوا د تاجک سنی جنرال تر وژل کېدو وروسته د تاجکستان هیواد لخوا وتړل شو. شیرخان بندر د افغانستان له مهمو عایداتي بندرونو څخه دی، چې د راپورونو په اساس له دغې لارې افغانستان او تاجکستان هر میاشت شاوخوا 30 میلیونو افغانۍ پر ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړ 1150 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریسي او درنی منی بوجۍ 1950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1050 افغانۍ، د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیتر پټرول 50 او 1 لیتر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 30 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 4.23 افغانۍ.
له مرسی احمد سینا په مننه سره. اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو. د شمالي کوریا رهبر وایي هیواد یې دا وړتیا ترلاسه کړې چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې وولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې د شمالي کوریا د میزایلو د ازموینو او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په غبرګون کې پر هغه هیواد د بندیزونو نوې پریکړه لیک تصویب کړ. فرشته جلالزی هم دې مسلې ته کتنه کړې ده او د موضوع تعقیب کړی ده. سره په استودیو کې ده فرشته جان، خبرونه ته شرغله. لومړی به دا پوښتنه وکړم چې د شمالي کوریا مشر تل پر خپل اقداماتو ټینګار کړی دی او هغه د خپل هیواد حق بللی دی. په دې تازه سرګندونو سره نوموړي د خپل اټومي پروګرام په اړه نور څه ویلي دي؟
و مننه فریبا جان، اوریدونکو ستوري مسوي د نوې کال اول ورځ مو مبارک شه. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د نوې کال په میلادي کال په مناسبت وینا کې دغه خبرې کړې دي او ویلي دي چې د امریکا خاوره په بشپړ ډول د دوی د راکټي حمله په ساحه کې راځي، یعنی دا چې د دوی راکټ اوس کولای شي چې د امریکا په خاوره کې هر ځای چې دوی وغواړي وولي. کیم یونګ اون په ټلویزیونی وینا کې ویلي دي چې د اټومي وسلو سویچ یا هغه بټن چې دای کې کښکاږي او راکټ کرسی او هغه د پر میز باندې پروت دی. هغه ویلی دی چې زموږ د نوی اټومي وسلو په محدوده کې ټول متحدي ایالات راځي او د شمالي کوریا رهبر هم دا زیاته کړي چې هیواد یې د اټومي ځواک د کېدو د پنړۍ کې د یوه اټومي ځواک جوړېدو لپاره ټوله پروسه بشپړه کړې ده او شمالي کوریا باید په ډله ییز ډول اټومي سروکي او بالستیک میزایل تولید کړي او د هغوی پراختیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. کیم یونګ اون ویلي چې داسې وسلې به په یوازې په هغه صورت کې کاروي چې شمالي کوریا ته کوم تهدید پیښ شي. په شمالي کوریا د هغه هیواد د اټومي او بالستیک میزایلو د پروګرامونو له کبله په وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونه هم لګولي دي. نو وکتل سي چې کیم یونګ اون به په دې اړه نور څه کار نه کوي. کیم یونګ اون نن خپلې ګاونډۍ جنوبي کوریا ته یو څه په خبرو کې نرمه لهجه وکاروله او ویل چې د خبرو دروازه همیشه پرانیستې ده. کیم یونګ اون ویل چې د پیونګ یانګ او د سیول ترمنځ روابطو د ښه کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کېدلای سي خو جنوبي کوریا وغواړي. هغه همداراز وویل چې د خپلو ورزشکارانو یو ډله به د ژمي د المپیک په مسابقو کې چې په جنوبي کوریا کې کېږي د سیالۍ لپاره جنوبي کوریا ته واستوي.
بله مننه فرستجانی. او د دې څرګندونو په اړه نړیوالو هم څه نوي خبرګونونه ښودلي دي؟
یا تروسه خو تروسه لا په غربي نړۍ کې دا اوس سهار دی نو د اکسلمون برازي خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ته په وینا کې ویلي وو چې که شمالي کوریا امریکا او د امریکا متحدانو ته تهدیدونه جاري وساتي نو شمالي کوریا به په بشپړ ډول له منځه یوسي. د یو یادونه باید وکړم چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرش پرون د نوي کال په مناسبت نړیوالو ته په وینا کې وویل چې دی کله چې په 2018 میلادي کال کې خپل دغه دنده د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه پیلوله نو د فکر کول چې د سولې لپاره به کار کوي او که دا کار به اسانه وي. خو بیګای وویل چې له بده مرغه نړۍ په اساسي ډول په هغو پرمختګونو کې چې باید یې کړی وای شاته پاتې سره.
بله ډېره زیاته مننه فرشته جلازی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
سمه شغله ازادي رادیو اوري دوستانو د کابل چپ نننی او رسپانو ځینې مقاله لیکل دي چې پغه کې په تیر میلادي کال کې د افغان حکومت پر بریاو او ناکامیو تبصری لیکل دي. د دغه مقالو غټي کې حمید مومند راخستې دي په ګډه وایو.
په تیر 2018 میلادي کال کې د افغانستان بریاوې او ناکامۍ او په روان 2013 میلادي کال کې د هغو اغیزې هغه مسایل دي چې د کابل ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه جوړوي. مسیر ورځپاڼه خپله سرلیکنه په تیر 2018 میلادي کال کې د افغانستان په اساسي ستونزو او بریاو بحث کړی او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې تیر کال د افغانانو لپاره په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو برخو کې څه ډول کال و، کومې بریاوې او ناکامۍ موجودې وې او په 2013 میلادي کال کې څه باید وشي. ورځپاڼه خپل وړاندې د دې پوښتنو په ځواب کې لیکي چې په تیر کال کې په اقتصادي برخه کې ځینې داسې کارونه لکه له هند او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا، چابهار بندر پرانستنه او پر پاکستان د ترانزیت له پلوه د تکیې کمول داسې څه دي چې د ورځپاڼې په وینا لاسته راوړنې ورته ویل کېدای شي. ورځپاڼې د سولې په برخه کې د حکمتیار راتل هم یوه لاسته راوړنه بللې خو لیکلې ده چې د پرمختګ د جګړې په کمولو کې سونه کړی شول. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ستونزې کمې شوې خو لا هم په سیاسي برخه کې ستونزې زیاتې وې او حکومت د سیاسیونو له سخت فشار سره مخامخ دی. د سرلیکنې په پای کې ورځپاڼې سپارښتنه کړې چې په 2013 میلادي کال کې حالت باید بدل شي. تر ټولو مهم کار دا ده چې د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وشي، د داعش د نفوذ مخه ونیول شي، انتخابات باید ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو ډاډ هم ورکړی شي. هټ آف ایشیا ورځپاڼه هم خپله سرلیکنه په تیر کال کې د ملي وحدت د حکومت په وړاندې پرتو ستونزو او ځینو بریاو ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال په ټولیز ډول له ننګونو ډک کال و خو په دې کال کې د ملي وحدت حکومت ځینې بریاوې هم درلودلې دي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا ته په اشاره لیکلې ده چې دا یو خورا مثبت ګام و چې له پامه غورځول ممکن نه دي. ورسپانه په ورته وخت کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پراختیا ته هم اشاره کړې ده او لیکلې ده چې هند په سیمه کې د افغانستان یو کلک ملاتړی ده. ورسپانه د اقتصاد په برخه کې ځینو پرمختګونو ته په پام سره لیکلې ده چې د چابهار بندر پرانستنه، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي کاریډور جوړول هم مهم ګامونه بلل کېږي. ویسا ورسپانه بیا تیر 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خنړی کال بلل او په خپل سر لیکنه کې لیکلې ده چې په داسې حال کې چې په نیوزیلند کې نوی کال له اورلوبو سره پیل شو، خو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله شاوخوا دیرشو کسانو ته مرچوبله واړوله. ورسپانه لیکي بس همدغه افغان ولس ته د 2019 میلادي کال یو لنډ خو بشپړ تعریف دی، او دا ځکه چې د ورسپانې په وینا تیر کال د افغان او بهرنیو ځواکونو داعش او طالبانو د جګړو، بمباریو او ځان وژونکو حملو په بد رقه تیر شو. ورسپانې په یو جلا مطلب کې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د صادقانه بیا کتنې ضرورت ته اشاره کړې ده، خو هیواد دولتي ورسپانې بیا د پاکستان د دفاع وزیر سیف سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده چې پاکستان له افغان جګړې لاس نه اخلي او دا یوازنۍ پالیسي ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان د افغان جګړې لپاره هم ترهګرې ډلې لري او هم د اړتیا په وخت کې خپل پوځیان د جګړې ته استوي. ورسپانه لیکي چې افغان حکومت په دې اړه په اسنادو ولاړ معلومات لري او په بیا بیا د پاکستان له حکومت سره شریک کړي دي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
دوستان اوس به هم د ساينس له ډګره له عصمت سروانه واورو چې تیر میلادي کال ساينس پوهانو د طب په برخه کې څنګه پرمختګونه کړي دي.
په 2019 میلادي کال د نورو علومو په شان د طب په برخه کې هم ستر ګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادي حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید وو. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2019 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2019 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 15 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې وو. دا درملنه چې کارتیسل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لري کوي او له سره یې انجینري کوي او بیرته بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همدارس په 2019 میلادي کال ساينس پوهانو د ډي ان ا مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه بسم الله خان د خوشنه خبرې د جنخیر په خپل سوالین مونږ کډه شویو. زمون سره کوم مرسته مخکې شوی در لرون کې درې میاشتې مخکې چاول ته زده جنگ نه کډه شویو. اوس سره د زمو د هیڅ مونږ دلته کاروبار نه لرو، داسې نه پیسې لرو. باید مونږ سره د جنخیر په خپل کډوالو سره په خوځ کې چې مونږ ژوند کوي کوم خلک بيځای شوی دي باید سره کومک وشي. ازادي رادیو ته مدا پیغام پور کې باید لړپورو چرواکو سره شریکي سلامونه ورته کوم.
السلام علیکم. زه عبدالواسیل کندهار ولایت څخه د یو کندهار په مکتبو کې یو واري وای دریشان جی بیا وای کالی جی یو واري شو سپین کالی جی وسپته وای دریشان جی په دې کې خو غریبان خلک راځي څنګه نه لري تا دې څنګه یاري یا دریشان کې یا کالی کې زما دا غوړل.
السلام علیکم زه د پراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کې مو د پراد اجوالي صاحب څخه ډېره مننه کوم چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادي راوستولې دا خو یو ډېر شکر اوسي چې اوس سارا وطن ته باکره رسول الله خادي راوستل نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بند د خرابات او د بکوا سړک دې هم پوښتې مننه وسلام
د یو شمیر عامو افغانانو ستونزې مواردلې چې له خپلو سیمو څخه راستولې و. دوستانو په دې سره رسېږو د خپرونې دوهمې برخې ته مخکې تر دې چې د راتلونکې برخې مطالب واورو چې ونیز پروګرام دی. دا یادونه کوم چې د ازادي راډیو خپرونې تاسې د انټرنیټ له لارې هم کولی سئ چې زموږ پر ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه واورئ او یا مو مطالب او راپورونه ولولئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې د اونیز پروگرام اوریدو ته تاسو بلنه درکم د اجمل انت خبر یو ځل بیا د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش اداروي د دې تذکیرو ویش په راتلونکي اونۍ پایل شي. دغه اداروي لومړی برېښنایي تذکیره به د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ته ورکړل شي. د برېښنایي تذکیرو د ادارې ویان روح الله احمد زیویل په روانه اونۍ کې د برېښنایي تذکیرو ویش د جمهور رئیس او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتل. د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وژل شوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحاني تېره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون یې څلورمه ورځ وه په عامه وینا کې دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړ او د ناانډولۍ نېشنلیزم له نورو د کرکې او د بلقوا اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه وکړه. دا شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړي چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې ولي. کیم جونګ اون نن د نوي کال په مناسبت په خپله تلویزیون وینا کې وویل د اټومي وسلو تړنۍ د پرمیز پرته ده. او فلسطیني چارواکي وایي د واشنگټن لپاره خپل استازی د امریکا له متحده ایالاتو سره پر راتلونکو اړیکو د سلام مشورو لپاره ورغوښتل.
مننه کوم اجملند. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ پاتم د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې دوه وخت راورسید. د زهرو کاروان پروګرام به په ګټه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي ناامنۍ د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سیشن په ورځ د کوکنارو د کښت اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښت اړولو بهیر ځکه ټکرې شوی چې ناامنۍ ډېره شوې او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالی ژمنې عملي کړي. خو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا عینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکه د کوکنارو لخښت څخه پاک شي. پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د مخدره موادو 22 تنه کاچاکونکي نیولې دي. د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځم پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 تنه کاچاکونکي په بیلابیلو پیښو کې په کابل، نیمروز، تخار، ننګرهار، فاریاب، غور او پروان ولایتونو کې نیول شوی دي. د خاغلی موحد په وینا لنیول شوی کسانو څخه اته تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې شپږ کیلوګرام هیروین په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته کاچاک کړي. د دې 22 کاچاکونکو سره څه د پاسه شپږ سو امریکایي ډالر، شپږ موټرونه او دوه میله وسلې هم نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل ښار خیرخانی سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومي روغتیایي مرکز کې یې بستري کړل. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غختنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري.
موږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د سرپناه هغه معتادین موږ جمعولې کوو او کمپیوټرنیک ته انتقالوو. هغه هزار بکتر متاثره چې معتادینو تعداد چون زیات دی، هغه معتادین چې پنځه څلوېښت ورځې هلته پوره کې خارج شي بیا د هغې پیوز کې چې څومره موږ فارغ کړي نور جمعولې کوو او هلته انتقالوو.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې، د کوکنارو د کښت یا بدیل معیشت پروګرام وسریت،
موږ یې ګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې، د یوې افغانۍ مرسته موږ نه لیدلې.
د ټابلیټ کا د زیانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتاد خاطره دراورو چې په ځواني کې سپین ږیری سوی دی، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل معیشت پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې لوی خوا ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي، او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت ته اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغی علیزی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولی. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چارې پیل شوې، خو د ده په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی دانشیار وایي په ناامنو سیمو کې مافیایي ډلې خلک د کوکنارو کښت ته په زوره اړ باسي.
ناامنی بزرگترین مشکل است د فرارای مبارزه
با مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ناامنی تر ټولو ستره ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي، او هم یې د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې ناامنی ډېریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډېریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د ناامنیو له کبله دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور له مخې په روان کال کې په ټول افغانستان کې 3,28,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي، چې د 2018 میلادي کال په پرتله په 3.3% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامني د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی و. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی، او له دې کښت سره هم مهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د ناامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره هم کار شروع کړی، ترڅو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې وتوانېږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. اندېښنه ژونې شته دی په ځینو سیمو کې، ښایي چې د کوکنارو کښت د پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنی باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روغتیا علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه راپور راوړوه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. دوی وایي په سیمه کې یې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره یې مناسب بازار نسته او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د هیواد په 40 ولایتونو کې پلی سوی دی. په دې اړه عبادالله نازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تړاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي، د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره دی چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کوي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سږ کال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دي.
زموږ سره حکومت مرسته نه ده کړې، نه راسره کوي. چې مرسته راسره کوي هغه هم زور واخ ته رسېږي، موږ خوار غریب ته نه رسېږي.
سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په 40 ولایتونو کې د بدیلي معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیلي کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې څو کاله کیږي کوکنار کري او دا کار له مجبوره یې کوي، ځکه د حکومت لخوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. لوری د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې سفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ یې ګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغانۍ مرسته موږ نه دلیدلې، حتی د تریاکو حساب چې دي او موږ کومک مرسته چا نه دلیدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه وراخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بازګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بازګر وایي
بدیله جربوز موږ کې موږ ته وسپرې چې موږ نه کوم کوکنار په بدل کې موږ ته چا نه درکړې، تخم یا سره یا بل شی هیڅ شی نه ده شوې. وسپرې اچھا واه وازی بیبي او مګر ما هیڅ بیا راغلم دي، هغه هم خلکو ته نه توضیح شوی او خاص خلکو ته توضیح شوی.
دا شکایتونه په داس حال کې کیږي چې افغان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیلي معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړې دي.
ما د ټول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت
موږ په دې وروستیو څو کلونو کې توانېدلو یو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکې په باغداري او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه
پکې.
خغلی صبور د بدیلي معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولي چې د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیلي معیشت پروګرام ګټور بولي او وایي چې دې پروګرام ته به دوام ورکړي، خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید اړه راپور خپور کړ چې له مخې د تیر کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.5% او د اپیمو تولید 8% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیلي معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوال بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واضح خبر په داس ولایت کې لکه روزګان او فراه او هلمند اکثر د قانون تر رسیدګي د همدغه امنیتي ستونزې په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل دی چې کوکنارو کوي. خو دې څخه علاوه خو د مشهد بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دی دغه دایره ټوله تر ټارګټ لاندې ونیسي چې هم تخم ورته ورکړي هم همکاري ورسره وکړي ترویج دپاره هم بیا کومک ورسره وکړي مارکیټ کې چې هغه خرڅ کړي د هغې نه پیسې لاسته راوړي. اکثره برنامې دغه مکمل دایره د مکمل سایکل چې دا نه تطبیقیږي یو برخه یا بله برخه رانیولي دغه باید فوکس وي.
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی مرستیال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیلی معیشت پروګرام ګټور نه بولي.
زمانه نظر دا دومره ډیر زیات موثر نه دی. دا د معیشتي بدیل پروګرامونه ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټې مسلې ته ځواب ووایي، ځکه د تریاکو کښت به حد ډیر دی او بدیلی معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي. ډیر محدود شیان دي چې کله که مقایسه وي سړی هغه وکړي، نو د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام پکار دی، نه داسې واړه واړه پروګرامونه.
اکثر کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدیلی معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی ګران کار دی، ځکه چې دا پدیده بهرني اړخونه هم لري. ښاغلی ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه له منځه یوسي او له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم ونیسي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته
نه لوري کله هم د کوکنارو بدیل نشي کېږي.
موادو سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ټابلیټ کا یو ډول نشي ګولې دي چې په دې ورستوي کې ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. دا چې دا ګولې په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولې له څه ډول موادو څخه جوړې سوي دي.
تبلیت کا جغه علمی نوم استکسیده چه یو اغه تنبیه کون کې مواد مخدر د جمله څخه د تلش استفاده کی یغه د کاذب انرژي ورته زیاتی هم د نشیر لپاره د استفاده کی هم د زیات د انرژي د اخیستلو لپاره
کدا د استفادې پر لاملونو راته نور هم لغرنا واچوي شي. ولی ځوانان له ټابلیټ کا څخه زیاته استفاده کوي؟
مخکې چې تبلیت کاری شي دغه په مورد کې یو تبلیغاتي کړنلاره لاره کچول شو چې ګوري تبلیت کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي. د تبلیت کا د لنډمهال او اوږدمهال زیانونو په مورد دوی اصلا معلومات نه لري. تبلیت کا روک دي کسان تبلیغ کوي چې تبلیت کا ګویا انرژي زیاتوي، تمرکز د فکري زیاتوي، جنسي قوه زیاتوي، تبلیت کا قوه د کار زیاتوي. او بل اکثریت ځوانان خصوصا دغه روشن فکر طبقه غواړي چې چیرته درس دوی لولي، دوی ته وایي چې دا تبلیت کا نیم دنه وخوره هم تمرکزیت د حقیقي مطالعې لپاره. اختلاط د تبلیت کا بی خوبی ده، دوی اغا اختلاط نه دوی استفاده کی دشو تبلیغ شوی قواد جذب ده مغز زیاده ای. بل چه دیر که فکری ده روشن فکر طبقه میشه یا استراب داری یا فسردگی داری ده امتیان ده غب باره که چون ده لکچرو که اکثریت درسونه توضیح و تشریکی دوی اکثریت تحصیل دنده رازی یا اغا درس ای نیشی تشریکه ولی نو ده تبلیغ رو ده شوی چه تبلیغ ها بخوری ستا با ده غجرات هم زیاد چی سوکر ده جنسی مسئلو پرسی گرزی ده خلق که ده زیاد معمول ده وی چه ده خبر تبلیغ ها جسمی طاقت چاته ورکه یا اغه کومه انزال چې دا په ورسته غرزي چون آگاهی نشته او دغه د اثر په مورد کې دوی معلومات نه لري. دوی هغه شکر کیږي د تبلیټ کا
دوه کسانو نه هیڅ دي چې غوی تبلیټ کا کاروي.
د دې رفتار تغییر کی تبلیت کا خپل سلیری شاته خوب لمنځه وړي او بل هغه سلیری سره تیر چې دا به سلیری شاته هغه نه زیات دوی دی کیږي. چون یو نفر چې تبلیت کا استفاده وکړو سلیری شاته ویخي اته سلیری وخت د خوب کې تیری د په هغه مسلکي برخه کې تاثیر کوي، مثلا وظیفې ته نیزي، پوهنتون ته نیزي، مکتب ته نیزي، دغه حوصله مندي کموي. مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی ادی خبر مرده کی چې یو سودا روړ ډیر شدید اکسل عمل کی کرش ټابلیټ کا استفاده وکي تر سبي پوره د تلویزیون وی دی یو بل گیم باندې بد مصروفی ول چې خوب لمه ضروري
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه او پیژنې چې دغه ټابلیټ کا دغه شی مشخص او ځنګړي نه خلري
ټابلیټ کا په سو رقم په بازار کې جوړ شوی دا مختلف نه خلري اته پیژندل ډیر مشکل دی چون یو ټابلیټ په شکل یو ګولی په شکل دا جوړ شوی دی سپین رنگ لري سور رنگ لري ګلابي شکل رنگ لري د نخوتی رنگ لري پاکټ کې مثلا پی نوشته ای یا کې نوشته ای په انګلیسي حروفونه یا بس ما دې چې یو خطی په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکسی مثلا ځوان وستل چې مثلا ته زمری جوړی یا تنه شاین جوړی تنه باز جوړی د سیغه
د ټابلیټ کا د نشې توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده
د نشه نورو نشو سره تقریبا 35% فرق کوي دومره ډیر دوپامین افرازی چې کاذب خوشحالی د نورمال خوشحالی نه لس چنده کیږي په نورو نشې توکو کې دا نه ده کله چې دوپامین ډیر افراز شو کاذب انرژي ده چې ډیر خوند اخلي ده څه په جسمي انرژي کې څه په جنسي کې ی دوی مېز کې معلوم دی چې نیم دنه ټابلیټ کا وخره بغیر هم ته دی وړي
لنډ مهاله زیانونه د ټابلیټ کا څه دي
ټابلیټ کا دوه زیانونه لري یو لنډ مهاله زیانونه اوږد مهاله زیانونه لنډ مهاله زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي زیات خاندي هر شی د ډېر لذت مندي بل هغه نورمال شی چې دی هغه شکل سره د نیویني خلاف ویني مثلا ونه ویني چې دا سړی دی دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیوانتوب یا وایي چې ولا زه دغه د مریخ خواته روان یم خدای په امان دا چې کله وخوري دا د ګوشه کیږي ده فرض مثال خپل خزه سره خپل ماشومان سره کوټه کې نسیم لی دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي کچې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي خپل دیوالو باندې وړ او مهاله چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې د تاثیر کوي کچې د نفر چې 5 میاشتې ټابلیټ کا استفاده کړي د هغه مغز MRI باندې واخلو او د سالم مغز MRI باندې واخلو دا به 40% هغه نه ګرځېدونکی عوارض د ته منځته راغلي حافظه یې کمیږي تمرکزیت کمیږي ډېر شدید ډپریشن زیاتېږي بلاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګي کې ده اکثره د خودکشي کوي
پر امیدوارو ښځو به د ټابلیټ کا اغېزې څه وي
امیدوار ښځه چې 2 نفره ده امیدوار ښځو کې پلاسنتا ورته وي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته راشي او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي هماغه تاثیرات د مور باندې کوي د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل د ولادي بل لري کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روک دی
د ټابلیټ کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک ملکا اورېده اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکو شفیق الله که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله سم سپینږرې ښکاري دی وایي چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه او دې ته اړ سوم چې د ارامۍ لپاره ټریماډول ګولۍ وخورم دا چې د دې ګولیو نشه له نورو سره څه توپیر لري او دی له څه ډول مشکلاتو سره مخ کړی په دې اړه به خپله د ده خبرې واورو
د مالم شفیق الله دی 5 کاله مخکې زه تللی وم ایران ته په لارو باندې خو سختي دی حتما درد مرد ما پښو پیدا کړم بیا د انډیوالانو چې ورغلم هلته په هغه کې اتاق کې بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم ما ورته چې کوم پاراستامول که لرئ ما ته یې راکړئ هغه دوی ما ته د هغه راکړله تر مدل دوا خوره د درد ګولۍ ده هغه کله چې ما وخوړله خو طبعا سړی آرامه کیږي نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې دا څه نوم لري بس دغه نو مازدا کوم دغه او چې هغه ګولې ما د درد لپاره خوړلې هغه طبعا نشه لري نو آرامي سکون ورکوي سړی ته طبعا دا کورونه سخت دو پیران کې کله چې کار وکړو وجود مته درد وکړو د دې ګولې دوم استفاده کوله هغه مې خرڅې بازار کې هر دوا خانه لاړ شي په سلو کې به لاس کسان کو درته چې دا ګولې نشته نور آزاد دي تقریبا یو پاکټ په 20 ساعت کې استعمالول اول که خو بعد احساس نه وکړم آرام بوم مرحله په مرحله زیاتې ده پاس د تاثیرات بیا غو با تاثیرات درلودل د یک کلمه کمال مال استفاده خو پاس بد خوبونه لیدل ما کله کله بم په ځای کې چې پروتون د شپې یو ټکان بم ورغړ د غزر لکه چې ودرېږي وندې کنه لکه سره چې برق ونیسي او ضعف هم درلود وجود کې مسستی راتله بدن کې اصاب مم خرابیدل کم وصلی بم زخپل دیمل خستش بم دتی مو ترکلا خود به خود زخپل اولاد فکر کی شوم فی ترکلا نشکوم دا پیسې چیز بازار کی مثلا گلی په هرم دی بیواز بنده ولی میوانه خلم اولاد می مثلا کور کی ولی خرج نکوم ایوش په موقتل شه پکور کی گلی ترکم بیا غش په باندې زولانرم دوام می ونه بیا د شپې ډیر پازاب شوم تبه می شو ټول وجود کی ملارزه پیدا شو خوب نراتلا تمام مشوا بتلم یخو بوتا وبو می بزان مون چول یا چراغ می ولست خې بارام بیا می تبه شو خو ټول شپه ز بصرا کی تو شو هم تو خبر شوی ندی نمی چاته ویلی شف ما باندې سوالات راغلی دا شرما تر سوال می خوب ندی کړه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې اجمل په تیار کې یو بهرنی هیواد په سفر روان وي کله چې د هوایی ډګر په ترمینل کې د تلاشی ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي رنګ یې تک ژړ اوړي او پر لپسې پر خېټه لاس تېروي کله چې پولیس له هغه څخه د ورخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم ورخطا کیږي دا چې اجمل ولې ورخطا دی او پر خېټه ولې لاس تېروي دا به په یوه ډرامه کې واورو
اوهو اجمل جانا رازه رازه خدای دی راولا
خدای می دی خدر ولی جبار خانه چنگه السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی موشی جوړ په خیر خی خیریت دی رازه دغل دپلی چوکی کی نه
سمه دا کی نه ما
دا دیر وقت نمالومی دی دومره وقت روز دی چنگه زپا یاد شوم
مطل دی وای لاسی ما چی غاڑی تزی زم بی خرچ شوم زگتا تراغلم کارم نشتا ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکی
یا راجمل جان 15000 خو ولا کرا سره وی
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري
په هیڅ خو لارم راجمل جان مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زبان تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم
الا جر سره ته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه
هو لرم یې
باشه لری سبا زما مغازی تا لتسکری اکسونو او پاسپورت سره راشه چی ویزه در تا واخلم
سمه دا خدا در تا ونویل چی چنگ کرده؟
آقا با روز تا در تا وایم اول با ویزه در تا واخلم زورا ورا خارج داده بیایم هم چکر ده و هم پیسی گورا دایو راست دی پا هم کوا چی چه تا ونوی با گورگی هم چه تا موایا باید یوازی زاو تسر خبر روزو او بس
سمه دا بغم واسه نوایم جبارا په دې وای میدان کې څومره غنه ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانه دیونی سر ډیره سخته تلاشي ده
څه وای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشی نوبت تر ورسید
ورورا بکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
سشه ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولی دومره ورختای درته مې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشی دي کې
خایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشی دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
زوانه دلته راشه چې زه د تلاشی کم
سمه ده ده درځم
ولی دومره ورختای
بس اس قومندان صاحب
نو یار په خېټه چلاس تیرې نو خامخاسه خبره شته ته ودرېګه هر خبره چوا اوس به معلومه شي دا ماشین معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دینه کلمې به هم ښکار شي
سما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشین را باسي نو خو به دای چې پولیس ته اختیا وای کله چې خوشی مېږي
زوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان صاحب چې اختیا درته وایم ما ته خو څه نه وای بیا
وایا څه خبره ده؟
اصلي خبره ده دا چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی، یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته درېیم نفر دی، جبار نومېږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړي، د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.